سلام نو وخت خیر وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې دي. زموږ غږ لازده رادیو نه اوري په مخې د سات خبرونو ته. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې د فبروري پر شپږمه هم د شپږمې ورځ لپاره د مسافر او بارونکو موټرو پر مخ تړلې و. ټاکل شوې چې له کابل د طالبانو د حکومت یو پلاوی به تورخم ته ورغلی وي او د فبروري پر 15مې پر سفري نقطې له پاکستاني چارواکو سره کتل وي. خو د پاکستان د ملیشي ځواک او چارواکي چې له رسنیو سره یې خبرو اجازه نه لرله سیمه کې د مشال راډیو خبریال ته ویل چې پرون تر ماښامه پورې له کابله کوم پلاوی د مذاکراتو د دویم پړاو لپاره تورخم ته نه دی ورغلی. تر دې وړاندې د فبروري پر 23مه په ننګرهار ولایت کې د طالبانو مرستیال والی مولوي عبدالعزیز مصطفی په مشرۍ پلاوی د پاکستانی پوځ له ځایي مشرانو سره په سفري نقطه کې وکتل خو د لارې پرانیستلو په اړه کوم جوړجاړي ته ونه رسیدل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وچی صندوق یې یونیسف وایي چې دوی او شریکان یې په افغانستان کې یوه پروژه پر مخ وړي چې د روغتیا پاملرنې 3% برخه ملاتړ کوي په ځانګړې توګه د ماشومانو او ښځو لپاره. دې سازمان په یو راپور کې چې د سه شنبې په ورځ خپور شوی ویلي دي چې دا اقدام د بدلون په وخت کې د افغانستان د روغتیا جوړښت د ساتلو لپاره کړی ده. د راپور له مخې دا پروژه به په ټول افغانستان کې 2400 روغتیايي مرکزونه پرانیستي وساتي چې په هغو کې شپږ نوي په بشپړ ډول مجهز روغتونونه په ولایتي مرکزونو کې هم شامل دي. تر دې مخکې د هیلت کلسټر په نوم د روغتیا خدماتو وړاندې کوونکي سازمان تیرونې په یو راپور کې ویل چې د امریکا د مرستو د ځنډیدو له امله 240 میلیون افغانان له روغتیايي خدماتو بې برخې شوي دي. دا خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي چې افغانستان ته د بشری مرستو کمښت تر ټولو زیاتې خزي زیانمنوي. د ملګرو ملتونو د ادارې د سه شنبې په ورځ د فبروري په 15مه ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. د آسیا پاسفیک حوزې لپاره د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال سمیر وان ملی په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې دوی باید ډاډ ترلاسه کړي چې نړۍ افغانان نه دي هیر کړي او خپل مرستو ته دوام ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو همغږي دفتر یو چا په خپل روستي راپور کې ویلي چې د دوی ځینی بشري پروګرامونه د زده کړې خوراکي مرستو روغتیا خورځوکي او په افغانستان کې د اړمنو خلکو لپاره د سربانا په برخو کې د 2015 کال د جنوري او مارچ ترمنځ د تمویل کمښت له خطر سره مخ دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقایی پر دغه هیواد د امریکا نوی بندیزونه غندلې دي. د چهارشنبې په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د هیواد ترمنځ د اقتصاد او سوداګریزو تعاملاتو په اړه پریکړې کول د ملتونو د قانوني حق یوه برخه ده چې هیڅ اړخ حق نه لري په سیاسي پلمو یې ګډوډ کړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت او د خزانه وزارت د دوشنبې په ورځ د ایران د نفتي محصولاتو د لیک د پلور سره تړلي یو شمېر اشخاص شرکتونه او د تیل لیږدونکو د نویو بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي. چارواکي وایي چې په سودان کې د پوځي الوتکې د لوېدو لامل د مړو شمېر لک تر لږه شپږ څلوېښت لوړ شوی دی. د پیښه د سېشنبې په ورځ د فبروري په 15مه د اومدرمن په ښار کې وشوه. د خرطوم مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې پیښه کې 10 نور کسان ټپیان شوي دي. مخکې له دې رویټرز خبري اژانس د سودان د پوځ د یوې اعلامیې په حواله راپور ورکړی چې د انتونوف پوځي الوتکه د اومدرمن شمال ته د وادي سیدنال هوایي اډې څخه د الوتنې پر مهال نسکوره شوې ده. په خبر پاڼه کې شوی چې په دې پیښه کې پوځي پرسونل او ملکی وګړي هم شامل دي. د پیښې لامل تر اوسه له رسنیو سره نه دی شریک شوی خو په سوډان کې د پوځ او چټک ملاتړ ځواکونو په نوم پیژندل شوی مالیشو ترمنځ جګړه د 2023 کال په اپریل کې پیل شوې ده. د دې جګړې په پایله کې لسګونه زره خلک وژل شوي او د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې 12 میلیونه څخه ډیر خلک بې ځایه شوي دي. جګړه په سوډان کې د بشري ناورین لامل شوی دی. او د چمپیونز ټرافي یا اتلانو جام د لوبو په دوام کې افغانستان انګلستان ته د 326 منډو هدف ورکړی. افغان لوبډلې د نننۍ لوبې پچ وګټله او د بیټنګ یا توپ وهلو پریکړې وکړه. که څه هم افغان لوبډله په لومړي سر کې یو څه تر فشار لاندې و او 3 وکټ یې ژر ولوېدې خو وروسته بیا دوی لوبه کنټرول کړه او نسبتا ښه هدف یې سیالې لوبډلې ته ورکړ. ابراهیم زدران یو سل واویا منډې وکړې او د لوبې فشار یې تر ډیره پر خپل اوږه واخیسته. لږه شیبه وروسته به انګلستان توپ وهنه پیلوي او نننۍ لوبه به د دواړو دغو لوبډلو لپاره مهمه ده او بریا یې په دغه جام کې د پاتې کېدو لامل کیږي. دغه خبری مجلې ته مو ظفر شته صحاک د طاهر روشان په تخنیکی همکاري هرکلای کوو. په دې خبرونه کې به د راپورونو په ترڅ کې را سره د خړو نړیوال پروګرام یا دبليو ایف پی اړوند یو راپور اوري چې د نوې کال د بودیجې د کمښت د نورین پاړه اندېښنې پکې څرګند شوی. هغه همدارس په افغانستان کې د طالبان حکومت د کورنۍ چارو وزارت د وی بریټانیا ویل اصل افغان جوړې ترڅنګ یو چینی اصل امریکایي او ژباړنې هم نیولای دی. په دې اړوند هم مکمل راپور شته او د دې ترڅنګ په افغانستان کې په دې وروستي او سیلابونو کې د خلکو اندېښنې به هم واوري.
انو تاوانونه خیره سوال دي مده کې ویوړل وروره پسونه ویوړل ډیر مصرفونه مو پکړی وو کوډونه مور کړی دي ټکټران وو تاوانونه مو سره کړی دي نو خو وس خپل سر نو
د غراپورونو تفصیل وړاندې په خبرونه کې را سره ورې دی شي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زمږه خبري ټولګه ته به هم خرغلاست پیل کو د نن ورځې پر راپورونو. د طالبان حکومت لپی خو سره د مبارزې چمتووالي ملي اداره وایي د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې درنو او روختونو او سیلابونو لزګونه کسانو ته مرجوب لاړولې ده. فراهل مند او کندهار هغه ولایتونه یا چوي چې د تیر ورځې سخت وروختونو په کې د ځاني زیان تر څنګ خلکو د درانه مالی زیانونه هم اړولې دي. یو شمیر سیلاب ځپلي وایي د سخت بارانونو او غلې له عملي خونې نړیدلې او شپای په یخني کې پلو حویلیو کې تیر کړی دا په دیړاس موږ د همکار راپورته وکړي.
د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې ورختونو او سیلابونو شپږ ډیرش کسان مړ کړي او سلويخت نوري جوړل کړي. د طالبانو د حکومت لپی خو سره د مبارزې او چمتووالي ملي ادارې ویلي چې دغه بارانونو او سیلابونو لامل د غراز لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کروندې هم بجاړي شوی. د دې ادارې د اطلاعات او عامالي کو رئیس مولوی عبد الله جان سائق په یو ویډیو بیان کې چې نن د دې ادارې په اکسپان خبر شوې ویلي
زموږ د ولایتي ریاستونو د ابتدایي ارقام له مخې په ټول هیواد کې د طبي پیښو له امله بدبختانه تقریبا 14 ډیر کس هیوادوال شهیدان شوي، 40 کس هیوادوال ټپیان شوي دي، 240 کورونه په مکمله توګه او یو شپته کورونه په کشنه توګه ویجاړ شوي دي. همدارنګه سلګونه جریبه کرنیز ځمکې هم ویجاړ شوي دي.
نوموړي ویلي چې د ځانمنو سره د مرستې لپاره سیلاب ځپلو سیمو ته د دوی د سروې ټیمونه رسیدلې او جربل خلکو سره مرستې هم وشي. سائق دا هم ویلي چې دغه سیلابونو او واورو لامل په یو شمیر ولایتونو کې لارې هم تړل شوې چې د طالبانو د حکومت د ټولګټو وزارت لوري د بیرته پرانستلو حادثه روان دي. که څوم نوموړي ندی ویلي چې په روسي سیلابونو او ورختونو کې په کوم ولایتونو کې خلکو ته زیانونه اوختي خو د راپورونو پر بنسټ فراه، هلمند او کندهار هغه ولایتونه دي چې سیلابونو غلې او سخت اورخت پکې یو شمیر کسان مړه او شوبل کړي. فرا بیا تر ټولو ډیر ځپل شوی. چارواکو ویلي چې د دې ولایت په باکوا او پښتیرود ولسوالیو کې سخت غلې او سیلابونو 22 کسان مړه کړي او 4 یې شوبل کړي دي. د فرا ولایت د باکوا ولسوالی یو وسیدونکو غلام الله ازادي راډیو ته ویل
فرا ولایت قلیکا پښتکول سړی اړوند د ګجرابات په باکوا ولسوالی کې ویلا ویلو ولسوالی کې ډیر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي او لوپته مرغ ډیر شدید توپانونه او جلی و باران او باد چې موږ هم دغه جملې متضررین چې موږ هم ضرر ورسید او ټول شپه بیګا بدون سرپناه ناستو موږ کورونه ویجاړ شوی دي.
هلمند او کندهار دوه نور هغه ولایتونه دي چې د طالبانو د حکومت د سیمایزو ادارو او چارواکو له قوله د سیلابونو لامل به کې 15 کسان وژل شوي او 8 نور ټپین شوي دي. د کندهار ښار د 15 مه نه یو سیدونکې محمد اغا چې د سیلاب لامل یې کور نه لیدل ازادي راډیو ته ویل
ټول سرکونه کورونه خامک کورونه بعضی چپک لرلو خلکو ته د مالی د خاډر تاوان ورسوي او بعضی خلک پښ کې خوږ مرهم سول زموش کورم نغل تر چپاسو خو الحمدلله مش پکې یو څوک ندی مرسوي خوش سوي خو مالی تاوان ډیر تر ورسوي.
دغه سیلاب ځپلي د طالبانو له حکومت او نړیوالو مرستندوی بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. دا سیلابونه او ورختونه په داسې حال کې دي چې وار له مخه د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د واورو ورېدلو لامل لوی لارې تړل شوی او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي. پرون سه شنبه د سخت واورو لامل د سالنګ لوی لار د ترافیک پر مخ وتړل شو چې نن چهارشنبه ماسپخین د راپور ته لیکلو هم تړلې و. د بامیان، دایکندی، بدخشان او تخار ولایتونو لزینو سیمو هم د سخت واورو د ورېدو په پایله کې د زینو لارو د تړل کېدو راپورونه ورکړل شوی. افغانستان د نړۍ له هغو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دی چې اقلیمي بدلون سخت ځپه دی. تیر 2023 کال هم دا هیواد له سختو سیلابونو سره مخ و چې له امله یې سلګونه کسانو ته مرژوبله واوښته. تیر کال په مۍ میاشت کې بغلان سختو سیلابونو وځپلو چې د رسمي شمیرو له مخې لږ تر لږه 315 کسان یې مړه او له 1400 ډیر یې ژوبل کړل. دغه راز له 2000 ډیر کورونه یې هم ویجاړ کړل.
اروزګان او هلمند کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د هلمند ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونو شپږ تنه وژلي او 15 تنه نور ټپیان دي. د دې ترڅنګ په اروزګان ولایت کې هم سیلابونو خلکو ته پام وړ مالی زیانونه اړولې دي. دا چې په دې ولایت کې نور څه وضعیت دی، دا په دې راپور کې واوري.
یو خشته غواړي فقیر خشته غواړي خلک دا جوړوي ټاټو نو پشان خو نتا لکې شي وبې کې ډیر دي الله دا ډیر دي دا کله ګره پر سره خسي کله کورونا ما دي زرا نه دي وته دي نو څوک څنګه دي هم نشي نشي سر نه ایوانې سړي دي
دا د هلمند ولایت د ګریش کول سوالي دی و وسیدون کې ژغدي چې د تیر شپې د سیلابونو د زیانونو په اړه ژغیږي. د هلمند ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست د ویلامې په خبرولو سره ویل دي چې تیر شپه په دغه ولایت کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. ایلامې زیاتوي چې په مرکز لشکرګا، ګریشک، سنگین، موساکلان، نوزاد او باباجو ولسوالۍ کې شپږتنه وژل سوي دي چې یوه ښځه، درې ماشومان او یو نارینه شامل دي پکې کې، او همدارنګا لس تنه نور زخمیان دي. سیمیز مسولین وای چې ټول غمجنو کورنۍ تر رسیدنه سوي او همې د خطرناک سیمو څخه خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. دغه مسولین هم دا راز وای چې سیلابونو او بارانونو شاوخوا 1500 مریضې سولري هنداري هم تخریب کړي او سلګونه جریبمځکه یې هم زیانمنه کړې ده. بلخوا د هلمند ولایت په گاوند او روزګان کې سیلابونو خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د اورزګان ولایت یو شمیر وسیدونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د تیر شپې سیلابونو د دې د زمکو حاصلات زیانمن کړي او سلګونه جریبه زمکه تخریب کړي ده. دوی د حکومت او نړیوالو مؤسسات څخه د مرستې غوښتنه کوي.
نمی علاده دی د تنادي وسیدو درې خروا درې نیم خروا غنوم می جرا کړي و نو هغه وسکه دی یو د خپل اعلان کړي کو دا اسرائیل نه خونه دا اسرائیل ونوري دا بل ونوري او نور به ونوري.
نم اجي عبدالرزاق دا توانونه خونه دوني توانونه ورسول د سترګو توره چې د دغه ځګي سه یس موږ شوا سولو پر دغه لوک ته باندې در دغه کوڅه سمړ په دغه کوڅه کې در د وبو دغه سه نسو تیرې دلای دیس خامسه انو توانونه خیر سول دې مزه کې ویوړل وروره پسونه ویوړل ډیر مصرفونه مو پکړی وو کوټونه مور کړی دي ټکټران وو توانونه مو سره کړی دي نو خو وس خپل سر نه سپه جوړ دولت خو که موږ سره کومه کوي خو چې دغه موږ دیوالونه وو دغه ځایونه را جوړ کړي د موږ د کورونو صدا او به وګرځي دا خو موږ ته ډیر
سد نه بي دي دغه وطن نو چرته مې نه کې ځکه کړل د پښتګری هغه نیک بیا وړو نو بیا مې د پراډو غونې اني ورته د ښکړې د وخت مې دغه کړې هغه یو یو وس په مون ور ورنه مې لا خپل پاسر کې ګرځې دا غیس مسلمانانو ته غنمانو د سره یو نه سره ونه له ودو په نور ورو خدای ورو په دا لاسه په خدا کې یو بسم الله په لارې تلس.
د اورزګان ولایت سیمایز چارواکو هم د بیلابیلو اعلانې په خبرولو سره ویل دي چې په دغه ولایت کې سیلابونو خلکو ته مالی زیانونه اړولې دي. دی په یادو اعلانې کې ویل دي چې دغه ته ګڼ شمیر کسان هم د سیلابونو څخه ژغورل دي. د پداسیال کې د چیر ورځ رئیس د افغانستان د نور ولایتونو په ګډون په هلمند، کندهار او اورزګان کې هم په زیات شمیر ورشتونه سوي چې د ځانی او مالی زیانونو ترڅنګ لوی لاري هم تړلې دي او زیانمنې کړي دي.
د افغانستان په ډیری ولایتو کې مو د سیلابونو اړوند راپورونه واوریدل. اوس هم په دغه برخه کې د افغانستان د قندهار ولایت د پنجوي ولسوالۍ نه د محمد کرم سره مې مرکه کړې ده. هغه د دغه سیلابونو د قربانیانو نه یو تن دی چې د خپل کورنۍ څو تنه په دغه پیښې کې له لاسه ورکړي دي او اوس له خپلو دوه ماشومانو سره په د قندهار په 220 مومند روغتون کې بستر دی. دا چې دا خدای ته څنګه را پیښ شوله د بلدی وورو
پرونه ون مور ته چې سره پیښ شول د خن را باندې ونړې دل از ما یو مینه و میلور و دسلور و غرز خوا او یو می زیو د شپږ کار د درې سره په کلار نو خوشینه مې په شي کې او پاشم په شي کې د غیب شي ما دې د خوشینه د پاشم او د خوشینه لاس ما تو هغه خلا خپل افشانو بوت دیل تر دوه ما وای دا د ټول مو ورته وکړل او دلته د هم زره غله لازم او زما زوی دی او زما لور ده زخپل ما دا
تیر ورځ د پیخه څنګه پایل شو مخکې د دینه چې سیل راسي مبارانونه وریدل تاسو په دې پویدی خبر وای کنه وای خبر چې سیل راځي
یا دا خدای چې سپیر سول چې د شپې باران شټ شروع سو دته د ازمر د خونه دیوال سره مسجد وو مسجد میراب جوړوي کښنه مسجد مسجد میراب جوړوي د مسجد میراب چې وو د مسجد دا چې وو د ازمر دیوال وو دا لاندې لاندې کور چې زرخانی ویل ور کور چې زما خونه و پر انو د زرخانی د خونه پر ستر باندې زما خونه جوړه کړې و نو زل ور پروتم لاندې نور خلک پروت او بیا د شپې پر یو بجه باندې کور ولا زنګ راووالی وای راسه د زرخانه نړېدلې ده او بخور سره و بس څه کومک تر وک بیا زه پر یو بجه ورلم دا غي سره کومک وکي و مې راوېستلې انو دا غي سره د مسجد سره مبر راوېستلې هغه هغه شپه مې خپل کښنیان وېستلې او ما زبلانه ما فکر چې تاسو له مان توکن بلی با هیڅ مشکل به پېښ نشي هغه چې مې سار اته بجې وې چې راووتل ما تزموږ دیوال د باندې خاص درس کړیو زه خارې ته روانم د دوه مومنان مې سره ووتل زه چې بل ته واپس کی دا دیوال ته چې ما کتل چې درځه کړی دی برزا کې مې کاکس ول چې مال دا دیوال ما مات نکي ما مات نشي دی خو نه خسته تر لاندې نشي نو زه سم د سټیبل ته روان شوم چې غوښتلم چې دی راو باسم تاسو ما بل نور چې از ما سره وته یو دام را سره ولاړ ته چې په خونی کې شک شې شو ول سرایت ومن او تل مخون ته شک شې شو غد رب بس الله ان زر خانه ورنه ده دې کړه د الله ان سولا مر چې په خونه لور پر زر خانه پر سر باندې خونه و هغه خونه مر باندې رب سره ونه لیدل یو د زر خانه سره ونه لیدې دې ته لاندې د سول بیا از مر د خونی سره هغه سره باندې را ونه لیدې نو ګډران د بلکان ګرد پر تاسو ما یو کورونا مې یو یو ملرو یو می زیو دا
ریسره پکولار که دا غلور د چټپیش ولا دا پڅی شي ټپیش ولا چی شي په ول وې دا څنګه د دې لاس څنګه ټپیشو
دا خو زه بلته چې کورته مې راوز غستلې د زما مشر دی او دا غلور چې مې زما سره یو ځای راوتل بلته چې ما وز غستلې غشتل چې دی راو بسم په دا حال کې د زما لورم ما سره روانه او په دې ته زما فکر نو د زما در شاو چې د زرخانه ونړې تل دا مر سره ولیدل اخو بس د زما سره و دې چې مو اورې د دامي چې راوېستل دامي خل خلاص ورکړ او راو مستل خلاص مو ورکړل ابل زی خوم د باندې هغه بچاو سره نور مومنان پټولار
تخپل څنګه ای تخپل وضعیت څنګه ده
زما بس دغه یو په شر زه خو چې دا ولاس ولما بس پکې ودرې تم دغه یو په شمه نیم ګارډر رایلا سو دغه په شپه باندې او پر د ورځې بلوک رایلا سو زه نور بيدارم بس دا شو دا ورځې مې خوښ سول نور بيدارم بس په دغه حال کې دا خوښم مون په دغه حال کې مې ژر ژر د شان جنې استکول د مؤمنان مې راشتل هغه بس مؤمنان خدای پاک نه پریښول خالي بس زاس پاتې سن مال کښې د مامو نن پاتې پاتې وای زات لای وای نه دې تل دا بس مخ په دا فکر دا رقم مال کښې دا سار به ما فکر وکړ چې مال کښې ما ما شام لای ستې وای زما وری ته نه کل کار نه کړ
د حکومت ته خو مرستې سوي دي تاسو سره کوم مرستې سوي په کومه برخه کې سوي
او سمه چې وکړه کوم ځای غوړاله پرون یو ډیر سره غونې مشترک کړل
په همدغه برخه کې مو د چاپیریال ساتنې او د اقلیم د بدلون کارپو محمد سلیمان خیل سره مرکه کړې ده او په سر کې مو له هغوی نه پوښتلې دي چې په افغانستان کې ولې طبیعي پیښې ورځ تر بلې زیاتېږي
د دې لپاره چې موږ ورځ تر بلې د طبیعي پیښو شاهدان یو اصلي عامل د اقلیم بدلون ده تاسو متوجه اوسئ چې تی کلو کې بد سي سیلابونه ونه په دې وختو کې او په دې دومره شدت باندې په دومره ډیر زیات زور باندې وسې راونه نو چې خلکو کورونا او خلکو ځانونه لاسوار کی نو دا ما په هاند ورځ پور از بنوبم ډیریږي کار په کال په کال نوبم ډیریږي دا څنګه چې اقلیم هر سنه بدلون کوي هغه عمر به سیلاب ډیریږي هغه عمر به وچکالی غنه ډیر راځي افغانستان متاسفانه هغه هیواد چې ډیر زیات د اقلیم بدلون په مقابل کې کمزور اې دا او دینه ډیر زیات ځان نه اخلي
سلیمان خیل صاحب، څنګه چې مونږ هم پوهیږو په دغه وروستۍ کلونو کې په افغانستان کې په ډیری ولایتو کې دغه پیښې زیاتې شوې دي د سیلابونو، البته خو بیا هم خلک یو قسم ته بی خبره دي دغه سیلابونو نه. کله چې په یو کلی کې په یو ولایت کې بارانونه شدید بارانونه کیږي، کورونه خام دي، خو بیا هم خلک په کورونو کې ناست وي او د راپورونو پر بنسټ دغه د سیلابونو زیانګال ډیر خلک چې دي هغه دغه ښځې او ماشومان دي. ولی خلک مخکې د مخکې نه د سیلابونو نه د ساتنې دپاره د ځان ساتنې دپاره آمادګي نه نیسي او یا هم یو اقدام نه کوي؟
داسې مسله ده چې اولن خو په افغانستان کې د دې کم وړاندوینې چې کېږي د سیلابو په اکله باندې یا د ورښتو په اکله باندې، هغه د لرې پرتو سیمو ته دغه خبره نه ور رسیږي، لکه لرې ولایتو ته یا لرې کلي ته ولسوالیو ته چې هلته خلک ډېر زیات زیانمنېدونکو حالات سره مخ دي، دا خبره هلته نه رسیږي. تاسو اوس وګورئ اکثره وخت چې سیلاب راځي په هغه ولایتو کې راځي یا په هغه کلي ولسوالیو کې راځي چې هلته لاسرسی اجتماعي رسنو ته ډېر کم ده، هلته خلک عامه پوهاوی او نه رسوی ده د سیلابو او همداسې د نورو مسایلو باندې عامه پوهاوی نه رسوی ده. نو که چیرې دولت اعلان کوي چې په سبا یا بله ورځ مطلب سیلابونه راځي یا ورښتي دي ځانونه چمتو کړي، نو دغه پیغام خلکو ته نه ور رسیږي چې ځانونه چمتو کړي دي، هغه ځان یا هغه د سیلاب ځای خزان وباسي. نو دغه باعث کیږي چې د هر څه نه چې موږ ناخبره اوسېږو هموغومره ډېر زیات زیانمن کیږو. نو په دې هکله باندې باید دا ووایم چې لکه تاسو څنګه وویل، ښځې او ماشومان دې لپاره ډېر زیات زیانمن ځانونه له لاسه ورکوي چې هغوی هغه قدرت د تېښت نه لري، یعنې ډېر ضعیف قدرت لري. هغوی نه شي کولی چې د سیلاب په وخت کې زر هغه منطقه یا هغه ځای ځان وژغوري. او دومه مسله دا چې که چیرې یو دغه پیغام هغه کلیو بندو ته رسیږي چې ځانونه وژغوره او وباسي سیلاب راځي، زیاتره خلک عقیدتي فکر ورته کوي، فکر کوي چې دا هسې خبرې دي او عقیدتي ورته ګوري، وایي هر څه چې خدای کوي بس دغه خبرې موږ نه منو. نو هغه دغه مشکل ده چې خلک ډېر زیات دفل کیږي او ډېر زیات قربانۍ ته نه کیږي.
اوس هم ویل کیږي چې بارانونه په افغانستان کې په همدغه ولایتو کې او نورو ولایتو کې شدیده شوي دي، بارانونه لا هم په افغانستان کې روان دي، لا هم د ډېرو سیلابونو امکانات شته دي، خو بیا هم ډېری خلک بیا هم غفلت کوي. ستاسو وړاندوینه څه ده؟ خلک باید څه وکړي دا چې په هغه سیمو کې دوی اوسیږي چې امکانات د سیلاب او د اوبو راتلو په زیات ده، دوی باید څه وکړي؟
په لومړي کې باید د خلکو عامه پوهاوی د ډېر زیات اوچت شي، یعنې ډېر جګ شي، ځکه که چیرې یو کس یو مسلې نه پوه نه اوسېږي او خبرې نه آګاه نه اوسېږي، هغه ډېر زیات زیانمن کېږي. نو په هغه تر څنګ دولت خلکو ته عامه پوهاوی داسې وکړي چې هغه ځایونه کې د سیلاب خطر شته ده، هغه ځای کې ساختساز یا د کورو جوړولو اجازه دې ور نه کړي، او په زمن کې دولت کولای شي د خپل د دې وړاندوینو سیستمو باندې زیات پانګونه وکړي. اوس دوره دی یا یو ورځ نه، مطلب یو ورځ یا نیمه ورځ کې خلک نه شي وتلی خپل ځایونو خپل کلي نه. نو د دولت سیستمونه ډېر کمزوري دي، نه شي کولای چې دقیق وړاندوینه وکړي چې په دغه ورځ باندې سیلاب امکانات ډېر زیاته زیات ده. او درېیمه مسله دا ده چې دې لپاره چې خلک زیانمن نه شي، باید داسې وړاندوینه اوسي د مساجدو د مکاتبو د کلیو باندو د هغه مجموعو یا خلکو څخه چې هلته مالکان دي مشران دي، هغه د طریق نه عامه پوهاوی دي اوسي چې د سیلاب په وخت کې خلک څه وکړي، د سیلاب نه وروسته خلک څه وکړي، او سیلاب په جریان کې خلک څه وکړي تر څو دوی ډېر زیانمن نه شي. نو دغه هغه مسایل دي چې متاسفانه په افغانستان کې په کار لږ سوی ده، پې باندې نه سوی ده. نو چې کار چې باندې ونیسي، هر دفعه موږ په دې باندې خبرې کوو، هر کله موږ خبرې کوو بغلان سیلاب چې موږ باندې راشي بغلان موږ هېر کړو، همداسې دغه کار بیا موږ په ننګرهار کې موږ باندې اوسو، اوس دغه بیا په هلمند او په کندهار کې موږ باندې اوسو، دا سیلابونه به بل ورځ بل ولایت ته به راځي. خبره دا ده چې خلک دې باید متوجه اوسېږي، عقیدتي چلند دې ونه کړي، چېرې هر رسنۍ نه راډیو نه تلویزیون نه ور باندې غږ کیږي چې سیلاب راځي ځانونه وباسئ ځانونه چمتو کړئ، دوی ته باید دغه توجه وکړي دا خبرې ته او دا پیغام جدي ونیسي تر څو دوی ځان او مال وژغورل سي.
د اقلیم بدلون او چاپیریال ساتنې په برخه کې کارپو سید محمد سلیمان خیل صاحب را سره وو چې د ورستیو سیلابونو په اړه وغږېد.
ل خبرونو ور اخوا
نو لیدونکو بیا هم خراغلاست. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په وخت کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې د بودیجې لکمخت او د روان خوراکي ناورین څخه تر ټولو زیات افغان میرمنې زوريږي. په دې اړه د راپور ته غوښښي
په افغانستان کې د بشري وضعیت او اقتصادي ستونزو په اړه د اندېښنو په دوام د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویلي چې افغان میرمنې د اقتصادي ملاتړ د نشټوالي لامل د خوړو د روان بحران څخه تر ټولو زیاتې زوريږي. WFP پرون سه شنبه د فبروري 15مه په یو ویډیو بیان کې چې په اکسپانه خبر شوې له افغانستان سره د بشر دوستانه مرستو په دوام ټینګار کړي. د خوړو نړیوال پروګرام د آسیا پاسیفیک سیمهیز مسول سمیر وان ملی په دې ویډیو بیان کې ویلي چې دوی باید ډاټ حاصل کړی چې نړیواله ټولنه افغانان نه هیروي. د خوړو نړیوال پروګرام له دې وړاندې اعلان کړی و چې د بودیجې د کمښت له امله به وتوانېږي چې په روان ژمي کې د 14 میلیونه اړمنو افغانانو له ډلې یوازې 2 میلیونو د خوراکي مرستې ورسوي. په همدې حال کې یو شمېر افغان میرمنې وایي چې د ښځو په کار د طالبانو له بندیز وروسته له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د بلخ ولایت یو میرمن چې نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي او اوسمهال بیروزګاره ده، ازادي راډیو ته وویل:
له کومه وخته چې زه بیکاره سویم زموږ اقتصادي وضعیت ورسره ډیر خراب سوی دی. زه هغه څوک کوم چې د کورنۍ مسولیت می درلود، پلار می مر سوی او د ټولو کورنۍ مسولیتونه ما تر په غاړه دي. ان د مور او د ورونو خرج او خوراک زما په غاړه دی، خو اوس چې زما دی او زموږ اقتصادي ستونزې هم زیاتې دي، نسم کولای چې د کورنۍ اړتیاوې پوره کړم.
د کابل یو اوسیدونکو فریبا ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورته ستونزو یادونه وکړه.
د زمي په نیمای کې زموږ د ډبرو سکار خلاص شوی دی، اوس اوبه ګرمو او په یو بشکا کې اچو او بشکا تر کمپالې لاندې کوو ترڅو ماشومان مو ګرم سي. د وړو او غړې خو هیڅ پښتنه مکووي، کوړه اخلو اوریزي پات کیږي، کوریزي اخلو غړې او بوره پات کیږي. درې معلول ماشومان لرم چې پمپر میوی او که خوراک ترتیا لري خو یو ته هم نسم رسیدای.
پاندی حال کې د سر صلیب نړیوالې کمیټې د افغانستان بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللې ویلې دي چې په دې هیواد کې میلیونونه کسان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. دې کمیټې په تازه اعلامیه کې دا خبرې د سر صلیب د عمومي رئیس لقوله چې افغانستان ته سفر کړي او کړي. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د شریعت په چوکاټ کې د خزو حقونه تضمین کړي، خو واکته تر رسیدو وروسته د زدکړو په ګډون د خزو په کار پراخه محدودیتونه لګولې. د نړیوالو بنسټونو د راپورونو پر بنسټ د خزو په کار د بندیز لامل په کلنی ډول افغانستان 1.4 میلیارد ډالر اقتصادي زیان کوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په افغانستان کې بیوزلي او بیکاري اوج ته رسیدلې ده او خلک لپاره خې اقتصادي ستونزې سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په دې وروستیو کې ویلي چې په روان 2015 میلادي کال کې به په افغانستان کې کابو 22.9 میلیونه وګړي چې د دې هیواد د نفوسو نیمایي برخه جوړوي بشري مرستو ته اړتیا ولري.
اوس هم د کرکټ له نړۍ نه یو جالب راپور درته لرو. په پاکستان کې میشت افغان کډوال په دغه وروستیو کې له سختو اندېښنو سره سره بیا هم د خپل لوبډلې د تشویق لپاره د کراچۍ، لاهور او راولپنډۍ میدانونو ته ورځي او خپل لوبډله تشویقوي. په دغه اړه دغه راپور:
افغانستان
د پاکستان حکومت لخوا پر افغان کډوالو د فشار پاوچ کې د اتلانو د جام یا چمپینز ټرافی د سیالیو لړۍ په پاکستان کې میشتو افغانانو لپاره دا شیبه رامنځته کړې دي. په سلګونو افغانان لوبغالي ته ځي ترڅو د خپلې خوښې لوبډلې لوبه وګوري. هر څوک هیله لري چې د دوی ټیم به په دې نړیوالو سیالیو کې ښه کار وکړي. شیر خان افغان کډوال چې په پاکستان کې ژوند کوي وایي:
انشاءالله صحیح منیم. افغانستان په تیر نړیوال جام کې ښه لوبه وکړه. افغانستان دې ټورنمنټ ته یو پیاوړې لوبډله لیږلې ده. دوی په دوبۍ کې تمرین کړی او دلته هم تمرین کړی دی.
دلته په کراچۍ کې افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ په پرتله لږو محدودیتونو سره مخ دي. په دې وروستیو کې د پاکستان حکومت اعلان وکړ چې یوازې هغه افغانان چې پاکستان ته د سفر قانوني ویزې لري کولای شي په اسلام آباد او راولپنډۍ کې وي. نو ټول باید له دې دوو ښارونو ووځي. په نورو قانونو کې پر افغان کډوالو محدودیتونه مخ په زیاتېدو دي او ډیری په آزاد توګه تګ راتګ نشي کولای. په پاکستان کې هم امنیتي تدابیر سخت دي. د دې لوبو د امنیت ساتلو لپاره شپږ زره امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. خو د هند ټیم د دې سیالۍ لپاره پاکستان ته د راتلو موافقه نه ده کړې. له همدې امله د هند لوبې په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي، حتی د پاکستان په وړاندې چې د دې اتل